السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغانستان په لویو ښارونو کې د پیژندل شوو څیرو د وژلو یا ترور پیښې زیاتې شوې. حکومت یې پلا پر وسلوالو مخالفانو اچوي خو طالبان یې نه مني. د ارمنستان حکومت سیاسي مخالفانو ته خبرداری ورکړی چې د کودتا هڅه باید ونه کړي. د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې لدې چې راپور نو تراشو په مکړه د دې سات خبرونو ته احمد شیبری وړاندې کوي.
ازبکستان غواړي چې په پسرلي کې د افغان سولې د نړیوال کانفرانس کور بشي. د زابل پر شینکی او شهر صفا ولسوالیو طالبانو ډلهیز برید کړی او د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس پر سر شي. د خبرونو تفصیل. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي چې په راتلونکي پسرلي کې به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کانفرانس جوړ کړي. شوکت مرزیایف چې تمه د نن په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله سره وګوري، د افغان سولې په اړه د نړیوال کانفرانس وړاندیز پرون د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په ترڅ کې وکړ. عبدالله عبدالله تیره شپه ازبکستان ته ولاړ څو د دغه هیواد له چارواکو سره په سیمه ییز اجماع خبرې وکړي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورسره سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو. د زابل امنیه قمندان په شهر صفا او شینکی ولسوالیو کې د طالبانو د ډله ییز برید د مخنیوي خبر ورکوي او ادعا کوي چې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د زابل امنیه قمندان حکمت کوچی وایي
دښمن په دواړه ولسوالیو کې 21 نفره مړه لري او 14 نفره زخمیان لري.
د شغل کوچی په وینا افغان ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. د امنیتي چارواکو په باور طالبانو دا ډله ییز بریدونه تیره شپه پر دې ولسوالیو په دې نیت کړي وو چې دغو ولسوالیو ته سقوط ورکړي. طالبانو تر اوسه د دې جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو د نښتې پر مهال چارواکي طالبانو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه نا وخته د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند شابدین په سیمه کې پولیس د غزمی پر حال ول چې نښته رامنځته شوې ده او د پولیسو په ځوابي ډزو کې چې یو لسته نه وژل شوی او څلور نورې مرګونی ټپیان دي.
د شغل آریان په وینا په دې جګړه کې د طالبانو یو پیک اپ موټر، یو موټر سایکل او یو شمېر وسلې او مهمات تخریب شوي دي. د آریان په باور پولیسو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک دوه هیلیکوپټر لویدلی چې پکې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې بیګا په 12 بجو یوه MI-12 هیلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لویدلی چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ غواړي چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي ورخوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دې منارونو د ساتنې لپاره له آغا خان بنسټ په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د آغا خان د فرهنګي بنسټ د یو لیک په ترڅ کې دا غوښتنه منلې. دوی حاضر دي چې اوس د افغانستان حکومت سره یو ځای کار وکړي او دغه منار د بیا رغونې په برخه کې او حفاظت په برخه کې ژر تر ژر اقدامات ترسره کړي.
د هرات منارونه شپږ پیړۍ پخوانی دي او د افغانستان له مهمو لرغونو آثارو څخه شمیرل کیږي. د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس واخلي. اپوزیسیون پلان لري چې نن په پلازمینه ایروان کې اعتراض وکړي او د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړي. په ارمنستان کې وروسته تر دې سیاسي کړکېچ رامنځته شو چې سر اعظم پاشینیان د روسیې په منځګړیتوب له آذربایجان سره د ناګورنو قرباغ پر سر موافقه وکړه. د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ شپږونې جګړې وشوې. دا سیمه رسمن د آذربایجان خاوره ده خو پکې استوګن ارمنی ټبری د ارمنستان لملاتړ برخمن دي. د سې‌شنبې د ورځې د سولې هرکلی په آذربایجان کې وشو او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د دې تړون پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهره چند دولتي ودانیو او د پارلمان ودانۍ ته ورننوتل، وسایل یې تالان کړل او شیشې یې ورماتې کړې. د ایران مدافع وکیله او د بشري حقونو فعاله نسرین ستوده چې تیره اونۍ په معقد ډول زندان آزاده شوه په کورونا ویروس اخته شوې ده. د ستوده میړه رضا خندان نن په فیسبوک کې لیکلی دي چې میرمنې د تهران د ښځو په بندیخانه کې چې تیره میاشت هلته لیږدول شوې وه کورونا شوې ده. نسرین ستوري په بند کې وونه د نه خړو احتساب کړی وو چې د بشري حقوقو ډلو د دې د روغتیا لپاره بیا بیا خبرداري ورکړ او د نومبر په اتمه له زندان خوشی شو. و پندوست کلنه ستودا په 2013 کال کې د جاسوسي او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور ونیول شو. او روسي خبردا چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سربیره پر دې چې په کورونا ویروس تخته خلکو شمیر پرون لسو میلیونو واوشت په یو ورځ تر ټولو زیات ناروغان پکې بستر شول. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټولو متحده ایالاتونو کې نږدې 2500 تنه په روغتونونو کې بستر شوي چې دا په یو ورځ د بسترین ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر دی. په دغه هیواد کې د سب باندې 10 میلیونو او 225,000 کورونایي ناروغانو له ډلې تر دې دمه نږدې 240,000 کسان مړه شوي دي.
زموږ غږ له آزادي راډیو اوري وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان چارواکي وایي وسلوال مخالفان پر دولت د ولسی فشار په خاطر نرم اهداف پنخه کوي.
هغه اهداف پنخه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغه کې خبريالان پنخه کوي.
دینی علما دا وژنې غندي او نن یو شمیر د علماو پر کابل پوهنتون د برید ټپیانو ته وینه ورکړه.
هر هغه څوک چې موږ وژني د موږ هیواد ورانوي هغه د موږ دښمن ده. د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
د کونړ په ولسوالۍ کې پر سولر انرژي یا لمریزه برېښنا میلیونونه افغانۍ لګول شوي خو خلک وایي بدل وسایل اخیستل شوي.
زموږ د مخکې د سولر سیستم برخه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شول په متاسفانه چې بیټرۍ هم 2 نمبر وي شیشې هم 2 نمبر وي.
په ارمنستان کې چارواکو سیاسي مخالفانو ته خبرداري ورکړې چې د کودتا هڅه باید ونکړي. نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لوړ پوړي افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف پنخه کوي. له دې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي داسې معلومات ورسېدلي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان پنخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې مقناطیسي ماینونه چاودنې او دغه راز نور تاوتریخوالی زیات شوی چې مرګ ژوبله هم اړوي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی راپور ته.
کابل په تیرې وونه کې هر ورځ دیو مقناطیسی ماین چاودنې او هدفي وزنو شاهد دی. تازه نن د کابل امنیه قومندانې په دغه ښار کې د دریو پوځیانو د ترور خبره کوي. کابل امنیه قومندانې وایي نن سهار 6:30 بجې د کابل یو لسم امنیتي حوزې اړوند په لبجار سیمه کې په رینجر موټر پورې د نخلول سوي ماین لامله دوه امنیتي منصوبین ووزل سول او یو بل ټپي سه. تیر شپه هم په بګرامه یوسیمه کې د ملي اردو دوه پوځیان په نخښوي وو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي ملي امنیت خبر ورکوي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نخښ کړي. امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي طالبان ځکه غواړي له نرمو اهدافو کار واخلي او د داسې وزنو چې هغه د خلکو عاطفې او احساسات راوپاروي کولای سي خلک له حکومت سره په تضاد کې کړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د خبرونو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
تورلسی ډلې او هغه خلک او هغه کړې چې له مجرمینو ملاتړ کوي او په دې ویره کې دي چې د قانون لاس به دوی ترسیږي او یا به د کابل خلک د آرامۍ ساه اخلي. په همدې خاطر دوی هغه اهداف پنخه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغه کې خبريالان پنخه کوي. په هغه کې هغه عام خلکو باندې بریدونه کوي. د غرس په سرتیرو هم بریدونه کوي.
طالبان بیا د امرالله صالح خبري ردوي. دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په عام خلکو او داسې چا بریدونه نه کوي چې له دوی سره په جګړه کې ښکیل نه وي. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د روانه اونۍ په سر کې په یو چاودنه کې چې د کابل تر ټولو امن سیمه مکرورایانو کې وسوه. په دې پیښه کې پیژندل شوی خبریال او د افغانستان د مرکزي بانک د عامه اړیکو سلاکار یماس یواش او دوه همکاران یو وزل سول. هڅه مو وکړه په دې اړه چې په دې وروستیو کې څومره مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې د مخنیوي او راکمولو لپاره څه پلان لري. د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ معلومات هم لرو خو دوی له ژمنو سره سره له موږ سره معلومات شریک نه کړل.
و موریدل چې لوړپوري افغان چارواکي دا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف پنهکه کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې په کابل پوهنتون کې یو شمیر وسلوالو بریدونه وکړل او په دغه برید کې لسګونه محصلین مړه او ټپیان کړل. د افغانستان یو شمیر دیني علماو په کابل پوهنتون د برید ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی پر ښوونیزو بنسټونو او علمي مرکزونو برید پر پوهې برید وګاڼه. پوهنتون کې د هغې ودانۍ د بیرته رغولو چارې هم پیل شوي چې لس ورځې وړاندې پرې برید کوونکو برید وکړ او ویجاړه شوه. په دې اړه پام وکړئ د امید ظاهر مال راپور ته.
دا پیام ورکو چې خون ما فدای شماست.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو تر همدې شوار لاندې پر کابل پوهنتون د برید قربانیانو ته خپل وینه ورکړه. دینی عالمانو پر کابل پوهنتون او نورو ښوونیزو بنسټونو حملې وغندلې. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو نومان وزیر قاسم حلیمی چې د دینی عالمانو سره یو ځای د کابل پوهنتون انګړ ته راغلی و وی ویل دینی عالمان په دې اند چې د جماعت مدرسې ښوونځي او پوهنتون ترمنځ هیڅ توپیر نشته. خغلی حلیمی زیاتوي پر کابل پوهنتون برید وخدا چې د افغانستان مدافعین په یو قطار او دښمنان یې په بل صف کې ولاړ دي.
هر هغه څوک چې موږ وزنی د موږ هیواد ورانی هغه د موږ دښمن ده. هر هغه څوک چې د هیواد کې اوسیږي د هیواد دفاع کوي هغه د هغو په مقابل کې ولاړ دي. بنا ان د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
پر کابل پوهنتون لس ورځې وړاندې درې تنه وسلوالو برید وکړ او د دې پوهنتون د ننني محصلان هدف وګرځول. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې برید کې 22 تنه ووژل شول او 20 نور ټپیان شول. خو د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د ټپیانو شمیر څلوېښت تنه ښودلی دی. د افغانستان حکومت لا هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې له دوام خبر ورکوي. د جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل دا برید د داعشي طالبانو کار دی او د ثناء الله په نوم یو شخص چې څو نور مستعار نومونه هم لري طرح کړی وو. خغلی سالی زیاتوي دغه کس د داعش تر پیدا کېدو پورې د طالبانو د حقاني شبکې عضویت درلود او له داعش سره یې قرارداد دا دی چې د دې ډول پیښو مسؤلیت د داعش ډلې له ادرسه خپروي. خو طالبانو د دې برید وروسته په زلونو ویلي دوی په دې حمله کې لاس نه لري. بلخوا د کابل پوهنتون رئیس عثمان بابری بیا وایي دوی د داسې یو برید په اړه فکر هم نه وکړي.
په ډیره دوستانه ډول تاسو ته وایم چې موږ د دې انتظار نه درلود. خدای شاهد ده چې هیڅ انتظار مو نه درلود. د ډیرو نورو ستونزو انتظار مو لکه نامني جنایي او کله کله د بد اخلاقي پیښې ولې په دې اړه موږ هیڅ کله هم فکر نه کوو.
په پوهنتون کې دننه اوس د هغې ودانۍ بیا رغونه هم پیل شوې چې وسلوالو پکې سنګر نیولی و او د دوی د وژنې په ترڅ کې زیانمنه شوې وه. د کابل پوهنتون محصلان وایي له ټولو ستونزو سره سره به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو د دوی په خبره دا برید د علم د حاصلولو پر مهال د ژوند تر ټولو بده خاطره ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
جوان
طریقه پولیس مو جو شوې
دا فکر اوسې چې نه هغه فکر مریض راغی.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
اوس مې مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
په کونړ کې ولسوالان وایي د مریض برېښنا په سیستم کې شوی درغلې تورتام ته کینولي. د دوی په خبره چې په یاد سیستم له 8 میلیونو زیات افغانۍ لګیدلې خو کار یې ګټور نه دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري واوري.
په کونړ کې ولسوالان وایي ولسوالیو ته د مریض برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلې شوې ده. دوی په خبره چې سولري خيخي او بیټري د بازار د قیمت څو برابر ګران دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته وویل یاد سیستم ورته دوه کال وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
مخکې دا سولر سیستم برخوره چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې اتلس اتلس شیشې او اته بیټرۍ نه هر ولسوالۍ ته ورکړي. خو متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشې هم دو نمبر وي چې بیټرو بیخي کار ونه کړو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برخونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کړو. انویټر مې له واغستو د ورځې برق مې شته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پیښه نه شي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریز برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته له یاد سیستم شکایت فعالیتونه کړي، خو په جواب کې ورته ویل شوی چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت نور د جوړولو مسولیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي، په هغه کې د یوې 250 ولټه خیخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ ښودل شوی دی، خو په بازار کې د یوې سولري خیخي قیمت 4000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ دی، چې د ټولې پروژې قیمت 8,122,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکي خدمتونو شرکت سره شوی. د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمی خیخي او بیټرۍ اخیستې دي.
بیٹریانی وی او کمی سولر شیشی وی من کم چی کرا داد کلی او طول کمپلیٹ شیوی وی اغا وصرا شپگ میں شورنٹی و ورنٹیم پورا شوی دا چی دی کمی شیشی چی من سر مشکل ساد کیو ماغ دی جرمنی دی او ماغ شیشی منگا غستی دی دسی دیشی دا خو منگا سخول جرمنی نندی را وڑی اندل تا کابل کی مغستی دی دی جرمنی اس لیبرم منگا اندی لگا والی
خود سولری خی خو سوداگر بیوائی چی افغانستان تا جاپانی او جرمنی خی خی نرازی دا دوی پا خبر چی دا یو شمیر قراردادی شرکتونو مسولین په چینایي خیخو او بیټریو د جاپان، جرمنی او کوریا نښانونه لګوي او حکومت ته یې په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دي تلنډۍ دي هغه بیټری چې دي سل امپیر په 4000 او 650 روپۍ په دغې خرڅو تیزابو سره، او پاکستاني سل چې دي هغه ورکو 3000 روپۍ 3200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو. څوک ریشي و چې جاپانی شي راکه جرمنی راکه
کونړ نوې والی به اجمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید
اطمینان درکوم چې دا موضوع به مونږ وڅېړو، اسناد به وګورو، په څو ولسوالیو کې تطبیق شوي، په کوم کیفیت تطبیق شوي دي، او که څه نواقصي پکې یا څه مشکلات پکې دي هغه په رفع کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کوو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه 2 کال وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و، چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر له کاره ولوېد او دوام یې ونه کړ. د کونړ والی اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي، خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي په
بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورځو پکتیا ته. د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمیر ښاریان وایي له بې نظمۍ او ګډوډۍ په یو ډک ښار کې ژوند کوي. دغلته ځایي ښاروالي وایي که خلک همکاري ونه کړي یوازې ښاروالي نشي کولی چې په ګردیز کې ښاري فرهنګ ته وده ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواوو ته هغو بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بېلابېلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسېدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیکی پسور نه ور عام پسور نه عام کې ډیر مشکل ده، بیا خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بې نظمي سول سرک په مانس کې دی نه سو دی ګاډو او دی هغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وایي د زاید نشټوالي له عمله تر اوسه نه دي توانېدلي چې د هغو موټرو لپاره اډې او تمځایونه پنه کړي کوم چې د ګردیز ښار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلی پورته کوي. خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سړک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیز کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو او سړکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه وټنو او کوڅو ته راایستلو چې پلې لارې پرې تړلې. عبدالله په ګردیز ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یوه زیات اندازه میوه له دوکان بهر په پلې لاره کې ایښي. له ده مې وپوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پیدروګه مساله دغه چارماغ او سنځل او دغه پلی او د شیان دلته خلک ته دله پر شغل تی کی نه نو خلک د نه ویني دله پر چې پختنه نه کی تاسو سره چی شستا نستا کړي لیار نه د الیار اخوته بیا نمبر نه بند کړي نه دي.
د افغانستان د رونتیا د سربن سړ په خپل وته زرپور کې د پکتیا د مرکز ګردیز خروالی د هیواد په یوه لسو خروالیو کې د عامه خدماتو لارخه اوله بدترینه اداره نومولي. خو د ګردیز خروالی وایي په وروستیو ورځو کې د ښار د پاکوالي، نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي. د خروالی د رسنیو مسؤول فضل الله بهاند وایي د ښاري نظم په ټینګولو او د اصولو په عملي کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
که څه هم په دې برخه کې ګردیز ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بېلابېلو اصنافو دوکاندارانو اتحادیې د ګذر د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بېلابېلې برنامې ترسره کړي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزایی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي. خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزي په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیز اوسېدونکي، ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او ښاري اصولو د عملي کولو د ګډ مسؤلیت ته په اخلاص اوږه ورکړي اټکل یې سخت دی. خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او ښاروالۍ له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي، خو ښاري نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1289 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه لري. اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د ارمنستان د بلوا ضد پولیسو له مظاهره چانو سره چې په پلازمینه کې په اعتراض راټول شوي وو شخړه وکړه. دغه مظاهره چان په دې غوسه دي چې صدر اعظم نیکول پاشینیان ولې آذربایجان سره د روسیې په منځګړیتوب موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه په لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې د څه باندې شپږو اونیو د جګړې د ختمولو په اړه وه. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپور ته.
په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د روسیې په منځګړیتوب یو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د څه باندې شپږو اونیو جګړو د ختمېدو په اړه وه. د اوربان مخکنی درې موافقې له ناکامۍ سره مخامخ سوي دي. که څه هم په آذربایجان کې د سې شنبې د ورځې د اوربند د دې تازه اعلان هرکلی وسو، خو د ارمنستان په پلازمینه کې د مظاهرو سبب سو. مظاهره چیانو پر پارلمان او نورو دولتي ودانیو یرغل وروړ. نن چهار شنبه د اپوزیسیون د پلان سوي اعتراض په درشل کې د ارمنستان پولیسو خبرداری ورکړ چې د لاریونونو ترسره کول لا هم منه دي. دغه لاریونونه د سپتمبر پر 8مه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې د جګړو له پیل راهیسې د پوځي مقرراتو له مخې منع سوي دي. له دولتي ټلویزیونه په خبرو کې مرستیال صدر اعظم تیګران اوینین د اوسنی حکومت د استعفا خبره رد نه کړه، خو د کودتا د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړ. د روسیې په منځګړی توپ د لنډ مهاله اوربند د نوې موافقې لمخې په نګورنو قرباخ کې د روسیې 16 ځواکونه ګمارل کیږي او آذربایجان به هغه سیمې او شاوخوا ساحې چې په وروستۍ جګړه کې نیولي په خپل کنټرول کې ساتي. په موافقه کې د ارمنستان له ځواکونو غوښتنه سوې چې د نګورنو قرباغ له سرحدونو بهر ځینې نیول سوي سیمې بیرته آذربایجان ته تسلیم کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د لنډمهاله اوربند موافقې د عملي کېدو او په نګورنو قرباغ کې د روانې شخړې د درېدو لپاره د روسیې تر 400 زیات سولساتي پوځیان د سولساتي تازه سوي 15 کلن ماموریت له مخې د ګمارل کېدو په حال کې دي. په ټوله کې به د روسیې نږدې 2000 پوځیان په تدریجي ډول په سیمه کې فعال کیږي. دوی به د هغه داخلي ساتنه هم کوي چې د نګورنو قرباغ عمده ښار ستیپانکرت له ارمنستان سره تړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د بستر کېدو شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. په وروستیو اونیو کې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې هم خورا زیاتې وې. یوازې پرون سه شنبه نږدې 12,000 کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته وو بستر شوي، چې دا په اپریل او جولای میاشتو کې د دې ناروغۍ له اوج وروسته لوړ شمیر ګڼل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
یوازې د سه شنبه په ورځ نږدې 12,000 کسان چې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته وو د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو روغتونونو کې بستر سول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د څارنې یوې ادارې په خپل بلاک کې لیکلي د بستر سویو لوړ شمیر ښیي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو بد پړاو ته ننوتلي یو. د بستر سویو تازه شمیر په تیرو دوو اونیو کې په 340 زیاتوالی شوی چې ورسره په تیرو وو ورځو کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر هم 1,00,000 ته زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوازې د نومبر میاشتې له لومړیو تر 1,000,000 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي او په دې موده کې په ورځني ډول د مړو شمیر هم تر 1,000,000 زیات شوی دی. خو د درملنې ښه کېدو د مړو شمیر راکم کړی. حال دا چې په پسرلي کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر دې زیات و. د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل که دغه هیواد د عامې روغتیا په برخه کې خپل اقدامات زیات نه کړي کورونا وبا به نور هم بد حالت راولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ټول ایالتي او محلي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او یا هم ګڼو چارواکو د نویو محدودیتونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې شمېر یې تر 10,000,000 او 2,00,000 اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې په ټوله کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 2,40,000 ته نږدې سوی دی. په وروستیو میاشتو کې دغه وایرس د امریکا په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ په خپرېدو دی. حال دا چې د پسرلي او دوبي پر مهال په ښارونو کې د وایرس خپرېدل زیات و. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر تر 1,500,000,000 او 4,00,000 او د مړو شمیر تر 1,000,000 او 2,00,000 او 10,000 زیات شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکي وای د امریکا نوی ولسمشر ته به د افغانستان جنگ یو نوی پیل او باب وي که ترې ووت ترې وبوزي او که نه بند به پکې پاتې شي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکلی وای اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانانو او نړیوالو طالبانو ته پکار دی اوس نړیوالو او طالبانو ته پکار دی چې دې ته متوجه شي چې څنګه موږ کولی شي په افغانستان کې د جګړې ټغر ټول کړي. تازه خان سمسور لیکلی وای په کابل او ټول هیواد کې وروستیو ناامنیو افغان ولس سخت اندېښمن کړی. بل اوریدونکي لیکلی چې وای امرالله صالح ولې په خپلو خبرو دغه آرامه فضا ګډوډوي. دغه اس ام اس د وسیق په نوم یو اوریدونکي له بادغیس نه رالیږلی. تازه خان سمسور لیکلی وای په کابل او ټول هیواد کې وروستیو ناامنیو افغان ولس سخت اندېښمن کړی. دغه اس ام اس څو ځله راستول شوی. بل اوریدونکي لیکلی له محمد انور محزون له بادغیس نه وای افغانستان چې څومره وروسته پاتې دی لامل یې دا دی چې د یو شمېر کسانو لخوا په لوی لاس په جګړه کې ښکېل شوی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغان بسیم 1 شمیرې ته اسمسونه راولېږئ. په راتلونکو خپرونو کې به درته نور اسمسونه هم خپاره کړو. له دې سره ورسېدو د دغه خبری خپرونې د خبری مسایلو پای ته دویمې نیمایي ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې. لنډ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي چې په راتلونکي پسرلي کې به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي. د زابل امنیه قمندان په شهر صفا او شینکی ولسوالیو کې د طالبانو د ډلیز برید د مخنیوي خبر ورکوي او حکمت کوچی وایي په دې دواړو ولسوالیو کې 20 طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا په سوربي ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو د نښتې پر مهال چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبره کوي. کابل شاروالی ادعا کوي چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې د یو قمندان له لوري غصب شوې مځکه چې اوس د کامیر هوایي شرکت په واک کې ده باید په 48 ساعتونو کې تخلیه شي. د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ غواړي چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي ورغوي. د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس واخلي. اپوزیسیون پلان لري چې نن په پلازمېنه ایروان کې اعتراض وکړي او د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړي. او د ایران مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال نسرین ستوده چې تیرونی په معقد دولت زندان آزاد شوه په کورونا ویروس سخته شوه.
اوسم دیوی نادر ته غوښ چې د ورځې سپورتي خبرونه درته اوروي.
په هرات ولایت کې نن د سنوکر لوبې پیل شوې. د هرات د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې د یاد ولایت له ټولو ورزشي کلبونو 6 لوبغاړو ګډون کړی چې یوه اونۍ به دوام وکړي. ښاغلی رسولي زیاتوي د دې لوبو موخه د سنوکر ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د سنوکر ملي لوبې د اکرب په 1:30 په کابل کې ترسره کیږي. په غور ولایت کې نن د ځوانانو لپاره د فوټبال لوبې پیل شوې. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې د ځوانانو اته لوبډلې برخه لري چې 6 ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي غوري په خبره د دې لوبو موخه د ځوان په کچه غوره منتخبي لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. ممبئی انډیانز لوبډلې د هند د کرکټ غوره لیګ 2000 کال اتلولۍ خپل کړه. تیر شپه ممبئی انډیانز او دلی کپیټلز لوبډلې سره مخامخ شوې او په پایله کې لوبه د ممبئی انډیانز په ګټه تمامه شوه. د لوبې پچا دلی ګټلې وه. لومړی یې توپهنه وکړه او په پوره 6 اورونو کې 1650 منډې جوړې کړې. د دلی لپاره شریاس 15 او رشب پنت 650 منډې کړې وې. خو د ممبئی انډیانز توپهونکو وکولای شوای چې د 1650 منډو هدف 9 اور کې پوره کړي. دا لومړی ځل و چې دلی لوبډله د آی پی ایل لیګ پایلو بیتا لار پیدا کړې وه. خو ممبئی انډیانز د 5 ځل لپاره د دې لوبو اتلولۍ خپلوي.
اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. اساسي او بشري حقونه او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه مریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو نن د امنیت په حق باندې غږیږو چې په اسلام کې د امنیت په حق باندې څه ویل شوی، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې په دې حق لا څه راغلي دي او دا چې په یو هیواد کې نامنی وي عوامل او اسباب څه دي. په دې اړه غږیږو. خدا پښتنې براته عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشرت از واب کی دوستانو. سیرت سپ تاست خراغ لاست جایم اپا پیل که اول باید اسلام نظر را واخلو چه پا اسلام که ده امنیت حق پا عرد سویل چی ویدی سیرت سپ
لومنی سر که تاست 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 محترم اداری تا او ټول درنو محترم معزز اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دا چې امنیت یو مهم بشري حق دی، ټول انسانانو یو بشري او بشري حق دی چې باید د امن په فضا کې ژوند وکړي. قرآن کریم او احادیث په دې کې بېشمېره نصوص راغلي دي. بهترین نصوص د قرآن کریم دغه سورت قریش دی چې الله عزوجلال په آخر آیتو کې وایي واطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. الله عزوجلال خپل احسان او خپل هغه منت په دې اهل قریش شو باندے پیساب خپل منات ور باندے کیږي چې تاسو ګوره په دې امن په فضا کې وای یو بل سره په جګړه کې ولا یو بل سره د فقر په ذریعہ واسطه باندې یو بل سره جنگونه کول کارونونه تعالی کول نو الله عز وجل د اسلام په ذریعہ باندې تاسو ته ام مړخ در نصیب کوي او ام تاسو ته امنیت در نصیب کوي نو دا بهترین بیلګه او بهترین مثال د اسلام دی چې الله عز وجل د قریش په د مکه په اهل او دغه په محاول باندې خدای په خپل هغه احسان مندی ور باندې اظهاروي چې ګوره موږ د اسلام په ذریعہ او د پیغمبر سره په واسطه باندې تاسو ته ام خوراکا در نصیب کړل او ام در نصیب کړل دا اسلامي نصوص دی او بشمیر نصوص دی چې په دې کې راغلي په قران کریم کې چې انسانانو ته هغه بشري حق او مهم پس د حق د حیات نه چې موږ او تاسو واقع نه ګورو امنیت یو مهم بشري حق دی د هر فرد له خاطره
اللہ تعالیٰ
قرآن کریم کی اور قانون اساسی سریحاً دی امنیت پا حق لا لکلسوی دیتے دی نظم او امن عامہ را وصل دا دی دولت دند او مکلفیت دی او بلگا پا اساس باندې یو سلو تلو درسته ماده که وای چه کش تحقیق اقامه دعوا تر محاکم ثلاثه پوره دا دی پولیس او دی ارگانهای عدلی دا دی دند و مکلفه دی پولیس پا دی اکل مکلف دی چه دی کشف او دی امنیت پر آوستو که دی مکلفت او دند دا با دی اساسی قانون پر آبتا که او امده غصی رازو پا دی نرائوال اعلامی پا حکل بند چه دی بشر حقوق نرائوال اعلامی دا با دی لسه ماده که لیکی چه هر چوک حق دی دیلی ری چه بزی خپل داخل د ملک آزادانه گشت و گذار او محل د اقامت ځان ته انتخاب کی او همدغه چې په دولسه ماده د میثاق بین المللي حقوق مدنی او سیاسي کې راغلی دي چې هر څوک قانون انده د ملک په قلمرو کې ځای وسیږي حق د رفت و آمد او د انتخاب د ځای د محل حتی د گشت و گذار د دې حق لري یو انسان د قلم د ملک د تامین د امنیت نه برخوردار وي یعنی په کنوانسیونونو کې په میثاقونو کې په داخلي او بین المللي قوانینو کې د انسانانو د امنیت د خوندیتوب د لومړیتوب ورکړی دی په قانون کې چې د هر هغه دولت د خپل د وګړي که هغه ماشوم دی که هغه مشر دی که هغه سپینګیری دی که هغه بوډا دی که هغه ښځه ده که هغه نر ده باید ټول د آرام او د سکون په فضا کې خپل زوند وکړي چېرته چې اقامت اختیاروی چې د قلانم دغه ملک باید هغه د امنیت نه برخورداره وي هغه روحن جسمن
بشری حق دا امنیت په ملي او بین المللي قوانینو کې هم په دې باندې ډېر تاکید شوی ده اوس پر شو نام نه ته چې تر ډېر حد پورې په افغانستان کې دغه حق د افغانستان د افغان خلکو نه اخیستل شوی ده علت به څه وي او د نام نه علت سره
موږ او تاسو چې کله ګورو په یو ملک نه امني اول دغه خپل د یو ملک او ذات موږ او تاسو وڅېړو په دې کې ډېر هغه مغرض ملکونه د لاسوهنې په اساس اول غواړي چې ملک د سیاسي بحران ته وباسي کشمکش د سیاسي حالت بیگانه مداخلی وی دا یو خدای استخباراتی جنگ پکې وی دا بل اخته نو چې د ملک د زاویې نه ته وګورې د مختلفو زوایو نه دغه جنگ هلته ننوځي او نامنی ننوځي بس په دغه باندې ملکونه په وورو او د وینو په لمبو کې سره لمبوي په دې کې ټول هغه انساني او بشري خپل حق چې دغه له لاسه ټول سره ورکوي نو دغه عوامل او اسباب دي جنگونه دي
د دولت دنده څه ده د اکاډمیکو ساحو په ساتلو کې لکه پوهنتون ښوونځي او همداسې نور دولتي مکانونه یا ځایونه چې هغه اکاډمیک ځایونه دي
لکه څنګه چې ما په مخ کې اشاره وکړه چې شپږ پنځوسم ماده او پنځه ماده یا څلور دیرشم ماده او دغه چې د پولیسو د پنځوسمې مادې په اساس باندې چې مکلفیت او وظایف د پولیسو چې هغه تأمین او حفظ نظم او امن عامه ده او تأمین د امنیت د فرد د اجتماع او د هغوی د حقوقونه حراست کول پاسبانی کول دا د دولت دنده ده او د ده له خاطره به وقایوي تدابیر نیول د وقوع د جرم نه جلوګیری د وقوع د جرم نه د دولت دنده او مسؤلیت دی. همدغه سه کش په موقع سره گرفتاری د مزنون او مرتکبین په احکام د قانون سره د دولت دنده او مکلفیت دی. متاسفانه چون جنگ دلته استخباراتي جنگ دی، ترشا اقتصادي دی او دلته مافیا دی پکې زبنه تعصب سته، قومي تعصبونه سته. نو په دې اساس باندې اوس په داسې غټه سطح باندې چې نه مسجد تر آرامه دی، نه اکادمیک ماحول تر آرامه دی، نه تعلیمي ماحول تر آرامه دی، مسؤلیت هم څوک نه، پس دا څوک یې خی، دا کار څوک یې؟ نو دا دولت دنده ده. دولت متاسفانه چې یو ځای کې پیښې وسي یو دوه ورځې ورته ښه حاضر باشه او په خلاصو غوږو په خلاصو سترګو باندې هغه ځای څاري وغه کې، بیا چې څه هغسې بیا ما هغه غفلت باندې لاړ شي سره بیا په خوب باندې لاړ شي. بالاخره دښمن خو همیش د تخریب او د وحشت د دې له خاطره خو پلان لري. یو پلان چې کامیاب سي د هغه په تعقیب بل پلان سنجي، په هغه په تعقیب بل پلان سنجي. نو دولت ته پکار ده چې د قانون په اساس باندې او د بین المللي قوانینو په اساس باندې د فرد د اجتماع د ساتنې د حراست او خاصتا د اکادمیک ځایونو د تعلیمي ځایونو د مساجدو د دې امنیت په پوره اطمینان او په پوره طاقت سره او په پوره ژمنتیا سره باید دا ونیسي.
معنی کوسیله صاحب روسي پوښتنه به داسې مطرح کړم چې اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهادونه په دې برخه کې
اصلي پیشنهاد خو همدغه ده چې د قوانینو په رڼا کې چې د پنځمه ماده د پولیسو د قوانینو په پنځمه ماده کې یو فقری دی همدغه دولت همدې ته غسي ژمن پاتې سي، بین المللي قوانینو ته ژمن پاتې سي. دا یو دنده ده، مکلفیت دی، تدابیر دی خپل جدي ونیسي، آگاهي دی دی پدې کې ورزیاته کې پولیس دی همیش د سینې سیاځه کې او پوستا یا مغه پوستا کې دی پولیس پاتې هغه سار سار بهګه پایره کې سار وخت بهګه پروت وي. بعد دغه پولیسي پوستي چې دی بعد هر سار تجیسی هر بهګه تجیسی هغه څوک چې بهګه دنده ده کې بعد هغه ته سار یو درس ورکی تربیت ورکی په خپل قرارګاو کې آلت سره څملوي اغه ودیسی خو پوره کې بیا راولېږي کوم چې بهګه هغه د هغه د سار اندغه سي نوی نوی تکتیکونه ورزده کې پوها او خيار عاقل ځوانان په استوود پولیس کې ځای په ځای چې ترغو پوره دوی وکول چې د دښمن رخنه قطه کې سره دولت په کار ده چې د خپل پولیس خپل امنیتي او کشفي ورګانونه د خوراکي لحاظه که خوراک هغه کې هر سار به ډاکټرین د متخصصین دي کشف او خونساد د جرم دا ورته سار د تدریس وسي سپورت ور باندې وسي. یعنی داسې هغه څه چې دوی د لکه یو روباتي پولیس کو نه داسې د پولیسان هغه روانشناس وسي کې باید پولیس په پولیس تعلیم یافته وسي کې پولیس داسې نه چې هغه به سواد چیز ده نه یي چې لسار تر بیګا پر ودرګي بیګم پیرو کې سار هغه د خوب ستړي خو تب اندغه د غفلت د پولیس نه دښمن رخنه کوي پاره اداره کې هغه دولتي اداره کې هغه اکادمیک صحه کې هغه تعلیمی صحه. نو زما پیشنهاد دغه دی چې اول خو دوی دغه پنځمې ماده خپل تجمن مکمل پاتې. نو دغه زموږ پیشنهادونه دي دولت ته خدای پاکو کې د دولت وګونه خلاص وي او نور پیشنهادونه زیات چې نو تاسو وخت هم دی په دغه امید چې په افغانستان کې صلح راځي امنیت راځي.
ډیر زیات مننه کوم کور ودان سي رسېب مننه کوم. قدرمنو دوستانو دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی لاس پارم الله مو ملشي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه می اومنه ای پا کابل که ده پولی تخنیک دی پانتون لرغون توب سخت خبری است.
پولی تخنیک پانتون پا دیال سو دو سال اکتم کال که دی میزان پا یوشتما نتا تهدابی که خود شو او دی اول زل پالا پا دیال سو شپک سال اکتال که فعال شو.
یاد پا هانتون مو لنجده سخت لیدلی دی؟
ماحول ښه ماحول دی. همدې په خاطر چې مغز آرام د مغز آرامتیا دپاره او بل چې د درس دپاره ډېر ښه ماحول دی پولي تخنیک تقریبا.
نن په همدې اکله معلومات درکوو. په پایل کې د پولي تخنیک لرغونتوب ته تمکیږو، بیا یې ارزښت روښانوو، له محصلینو او استادانو سره هم غږېدلی یو، له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د پولي تخنیک پوهنتون چې په پنځمه ناحیه کې جوړ دی، په 1942 کال د انسټیټیوټ په نوم خښته کېښودل شوه. د پولي تخنیک د پوهنتون ځمکه 360 تجربه ده. اته ودانۍ پکې جوړې دي، څلور نورې د رغېدلو په حالت کې دي. لیلیا، تامخوري، کتابتون، څېړنیز مرکز، ورزشي میدان، د پاکو رڼو اوبو فوارې، په ونو بوټو او بیلابیلو ګلانو شنه ویلې هغه څه دي چې د پولیټکنیک سیمې ته یې ځانګړي ښکلا وربخلې ده. د پولیټکنیک پوهنتون د لومړي ځل لپاره په 1950 کال فارغین ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد پوهنتون محصلین په 1959 کال د ماستری له پروګرام څخه هم برخمن شول. ورو ورو د زده کړې کچا تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې ورسېدله، دا چې په خپله پولي تخنیک څه معنا لري. د یاد پوهنتون له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه مو پوښتلي دي.
پولی تخنیک په حقیقت کې انګلیسی او حتی لاتینی کلمه ده. کله چې موږ تخنیک وایو هغه ټول ارتباط نیسي د انجینرۍ او د تخنیک سره، خو کله چې موږ پولی تخنیک وایو دا بیا جمع کیږي. دا په دې معنی سره چې دلته څو انجینری او څو تخنیکی څانګې دي. په ځینو هیوادونو کې معنی نوم دی، صرف زموږ تفاوت په دې کې دی چې زموږ د کابل پولی تخنیک پوهنتون دی. د کابل پولی تخنیک پوهنتون د نورو پوهنتونو د انجینری څانګو لپاره د مور حیثیت لري، ځکه دوی ټولو دندې ځاینه نشأت کړی دی او اوس هم اکثریت مطلق استادان دي، دوی فارغین دي پولی تخنیک دي.
لکه څنګه چې تیرو جګړو د هیواد هرې برخې ته زیان اړولی وو، همداسې د کابل پولی تخنیک پوهنتون هم ورنخوندي پاتې نه شو. استاد پوهنیار سکندر زدران وایي چې جګړې پولی تخنیک په کنډواله بدل کړی وو.
پولی تخنیک کاملا له منځه تللی و. حتی دلته د اول خط سنګر و د مختلفو حزبو منځ کې، او پولی تخنیک په مکمل ډول کار وتلی و. یعنی هر هغه کار چې تاسو تصور کولی شئ دلته ترسره کېده. د موقت حکومت د رامنځته کېدو څخه وروسته ورو ورو بیرته کومکونه راجلب شول پولی تخنیک ته، او دا مرحله په تدریجي ډول بیرته شروع شوه او تر ننه پورې دا ادامه لري.
په افغانستان کې انجینری تر ډیره حده د نارینه او پنځای ګڼل کېږي، ځکه له یوې خوا کار دروندی، له بله پلوه په ساحه کې ګرځېدل غواړي. د پولی تخنیک د پوهنتون د دوهم کال محصله روبینه احمدی په دې باور ده چې د میرمنو طرحې، فکر، خلاقیت او د یوې ودانۍ د جوړولو په اکله نظر ډیر مهم دی، نو ځکه یې د انجینری پوهنځی غوره کړ. او اوس که څه هم ستونزې لري، خو په ډیره مینه یې پر مخ وړي.
د موږ جامعه چې دا فکر لري چې جلی انجینر کېدای نه شي. اول ما وویلې چې زه انجینری وایم، خو یو عکس العمل ښودل کېږي چې انجینری خو دا انتخاب شو کامیابه شم راغلم. بل هغې ستونزې شته. یو ساحې کې کار کوي، مثلا دا کانکریټ وایي، خښتې وایي، دا ټول نمونه لري. ما عمر کې نه دي لیدلي، نو مشکلات شته. تر اخره به یې داسې یعنی ژوند بې مشکله نه ده، خو کوشش به کوو چې دا مشکلات حل شي.
د پولی تخنیک پوهنتون ته محصلین د کانکور د ازموینې له لارې ورپېژندل کېږي. هغه زده کوونکي چې له 220 څخه نیولې تر 330 پورې نمرې واخلي، نو انجینر کېدلی شي. دمګړۍ د کابل په پولی تخنیک کې 5500 محصلینو ته 268 استادان چې علمي رتبې له پوهنیار څخه نیولې تر پوهان پورې رسیږي درس ورکوي. هغه کسان چې له ولایاتو څخه راځي، نو اړ دي چې په لیلیا کې اوسي. د ننګرهار اوسیدونکی بادار وایي چې دته د پولی تخنیک لیلیا په امن سرپناه ده.
دریم بلاک د مسنون ته واځ کړی چې هر بلاک سلور منزله دی، ور منزل کې تقریبا 14 طاقه دي، 4 طاقه ته نفر مرګه ته ټوټلی تقریبا 0 نفر راځي لیلې کې. د افغانستان سکیورټي حالت خو چي دي، هغه معلوم دي چې تا ګرته ډېر خطرات لري، نو لیلې اوسېدل تقریبا خلی ماحول ماحول دی ام دی په خاطر چې مغز آرام د مغز آرام تیاده پاره او بل چې درس پاره ډیر ماحول
ل لیلی څخه چې روزی پښنو بوټو او ګلانو مسترګ لګي بیا چې درې سو او شپې تجربه زمکه ته ګورو نو دا ذهن ته راځي چې دومره لوی سیمه به څو کسان داسې ښکلی سنبالوي. د باغوانانو مشر وایي چې ډیر شمیر کسان د پولی تخنیک په ویلې کې په پاکولو او د ونو بوټو په روزلو بوخت دي. د باغوانانو له ډلې څخه مو له یو تن سره مرکه کړې ورته غوږ شئ.
کوچه د جلال آباد سرخوز
سره خم دي ګلان روزنه کوي چې دسه خاسته خاسته دي
ګلان خو بو ورکو چې بو تازه او چې بو نی بیا وشيږي هغه میوېم د کارني لکه مڼې سکالې زمون خراب شي زردالو
دا هم دلته د پولی تخنیک کې دي.
هو دا ټول هم دلته موجود دي باغونه دي.
د پولی تخنیک په پانتون کې چې باغوان یې کنه دا کار دې څومره خوښ ده؟
والا کار مې خوښ ده چې پاکاري وي او چې مرداري مردار کار خو در چا بد راځي نو
اوس منه ده له ونو نه پاڼې هم راتویږي او دا د پولی تخنیک ساحه خو ډېره غټ هم ده کنه دا پاڼې څنګه ټولی
سار ما چې کراچی اغس تیاره پنځه لس شل کراچی به مې وړې بوجي کې دیوال بیخ نه ده هلته کنډې دي هلته منډې ده کړه هغه بیا چې جمعه واوره وشي دا بیا خاوره ګرځېږي پاروکیږي ځمکې ته ګټه رسوي.
درته وایه چې دا د پولی تخنیک باغ ورته وایو یا ویلی په کوم موسم د کال کې ډېره زیاته ښایسته وي؟
بس هغه اوله بار چې ورته وایي
پسرلی
منظرې هم ټول تک شنې اوس چې دا پاڼې وغورځېږي وطن ډاک شي اوس بیا چې واوره وشي واورې نه بیا څه جوړېږي.
د پولی تخنیک په دې لویه فضا کې هغه څه شی دي چې تا هېڅ خوښ نه دي؟
والا ټول شیان خوښېږي سړي.
مثلا چه؟
دا گل و گلکاری، خیسته خاله، خیسته جایینه، نو خشه در چه خوخیگی نو
جواند پا شیبوکی.
د افغانی طولنه د تیر تاریخ او فرهنگ زری نهین داره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی پا نام بندی اخبار رو باسی و دا بیا نسبتا دوامدار دش علامه طرزی پا
دا سندره ستاسو روس واوري دل در له سو دري چل وکتم کارونه
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې په پایل کې د پولی تخنیک په پانتون کې په کوم شمیر پانځي وو د محصلینو شمیر څومره وو درسي سیستم څه ډول وو دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د پولی تخنیک له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو.
په ابتدا کې موږ دوه پانځي درلودل او کم تعداد دپارټمنټونه ولې دوه انکشاف وکړل اوس موږ اته پانځي لرو درې دېرش دپارټمنټونه څو کاله کېږي چې د کریکولم سیستم دلته کاملا تطبیق کېږي او اوس هم په جریان کې دی. د لیسانس د دورې په څنګ کې څلور د ماسترۍ پروګرامونه هم لرو. په هره برنامه کې موږ دېرش تنه ماستران لرو.
پولی تخنیک کې زده کړې تخنیکي زده کړې دي څه ارزښت لري په ټولنه کې؟
که په همدې تعمیر کې موږ تاسو دلته اوس مصاحبه لرو د محصول د انجینری او تخنیکی زده کړو دی. نن که پولی تخنیک په دې شکل سره تاسو زیبا وینئ د ټول محصول دغه تخنیکی او انجینری زده کړو دی. بندونه او نهرونه او تعمیرونه بلند منزلونه ټول شوینئ د فقط د انجینری او د تخنیکی زده کړو محصول دی. اصلا اساس د زیربنا او د اقتصادي پرمختیا تخنیکی زده کړی دي.
استاد کدار تو وایي چې کله چې پولی تخنیک په انتون په کار باندې پایلو کې د محصلینو شمیر څومره و او هغه کوم کسان و یعنی څومره استعداد درلوده؟
په ابتدا کې تعداد محصلینو ډېر کم و په حدود 1000 تنو کې و او اوس نام خدا موږ په حدود 5500 تنو کې محصلین درو چې دغه جمعه نه په حدود 1000 تنو کې جونې دي.
کوم پنځه دلته لري؟
خانی پنځه چې زمونږ دي چې په ابتدا کې هم و دو پنځه و ساختمانی پنځه یا د جیولوژی او معدن پنځه او پسې د الکترومیکانیک پنځه ایجاد شو. اوس موږ د کمپیوټر ساینس پنځه لرو، ټکنالوژي کیمیاوي پنځه لرو، ساختمان های ترانسپورتي پنځه لرو، جیوماتیک او کادستر پنځه لرو چې مجموعا در ټول اته پنځه کې او مختلف فرشته لري فلان لپاره.
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندې اوسئ.
سلامت اوسئ. مننه در تک څخه.
د پولی تخنیک پوهنتون خپل څلور څلوېښتمه دوره محصلین فارغ کړل. کله چې د یاد پوهنتون له ریاست څخه راوتلو په حویلۍ کې د ډول او سورني غږ اوریدل کېده. وړاندې ورغلو ځوانان مو ولیدل چې د خپل فراغت د جشن په مناسبت اتڼ کوي.
زمان شرحمان دی چنل رواد مخله دی دیپلوم پروژه هم دپا کړلا او دپا مخلاصه کې او دانونه مو هم تراوستان
ډیر او دا د فراغت ورس دلته دی پول تخنیک په دی خایسته ولیکن مانځي
ما خپل در تصمیم نه لور لانند د سواد پر مې تصمیم لور هغه مې مرګ را ته تم شو چې نه 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 کو زته مال تخیر تاسو خو کوي موږ مزد سره غيو
مو ته کله دلته د انجینری ویلی
پنځه کله حساب کنه سمستر ویل کیږي دا کاول سمستر د مخ چا و قرنطین و پکس پنځه کله مونږه دلته پول تخنیک مسلې نه
دا پنځه کله لدی پول تخنیک نه کومې خوږی خاطرې لري
کومه ورځ زړه دروازه د پول تخنیک نه داخل شو ما ټول اماده پر خوږی خاطرې دی او خوږه خاطره او خصوصا خوږه خاطره نه نه ورځ و چې ما
فارغ سوې
فارغ سوې
پین کالی دی اغوست یا پسر دی ګلی پاشان دی وطن دی وکدا خبره
اولین نفر زم پول تخنیک چې پس پین کالی او افغانی لباس کې مې ده پاور کړو سه پول تخنیک چې افغانی لباس کې ده پاور کړی نه
ورکه کړی بیتا بنید
نه ما د پینځو کالو کې ما نه ولیدل
اوس خو انجینر سولې څه پلان لري د دې وطن لپاره
غوړم د دې وطن لپاره خدمت وکم کوم ورځ ما دا پنتون انتخاب کړم ما د دې په خاطر نه انتخاب کړی چې دا مثلا د جو په خاطر یا پیسې په خاطر خاص د دې وطن د خدمت په خاطر ځکه د موږ د تاسو وطن ډیر لنګ وطن دی چې دا غړنګ بنګ وطن ځ خپل ودان کما
په دې راته اورس خپل دوی له تو ورسیږي
مننه
ریګی نتا پلار نکمه دا نشان دې شیرین وطن نه ګران افغانستان دې شیرین وطن نه
قدر من اوردونکو په دې هیله چې د تاریخي سیمو او لرغونو چیزونو پاک لموده معلوماتو پانګه درنه شي ژوند په شی بوکې خبرونه پای ته رسو تربیه خېچاري
تختم چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دار لور سے تختم چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند تخت کے شاید ملے قتل شبے بدغ تخت کے شاید ملے قتل شبے بدغ تخت کی وہ سم دزل درزا بند دا دزل درزا بند دا شپے تپنا اڑما شپ چپا ال چپا دا زمان دا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑما شپ چپا ال چپا دا زمان دا Thank you.
پکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا ز پکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا ستا شاعری خلا تا وری درنا بند دا های درنا بند دا شبی تپنا وڑم شپ چپا اللہ چپا دا زمان بند دا Lower us.